آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د افغانستان په شمال کې سیلابونه راغلي او د اتیاو کسانو څخه زیات پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به سبا د شنبې په ورځ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې شمالي کوریا ته به جدي جواب ورکړي که چیرې دغه هیواد خپل څلورمه اټومي ازموینه وکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو خبرونه ختم سوی. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټول رای شمیرل شوی او سبا به د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. په دې باره کې د کمیسون د ویان نور محمد نور سره مرکه لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ اوس پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې زه شافیه سردار او حسیب الکوزی به یې تاسو ته واورو.
د افغانستان په شمال کې د دوو ورځو پرله پسې بارانونو له کبله سیلاب راغلی دی او د اتیا کسانو څخه زیات پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې هلیکوپټرې په ورکو سوو کسانو پسې ګرځي. سیمه ییزو چارواکو د اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې درو څلوېښت کسه د جوزجان په ولایت کې مړه شوي دي، درو دېرش د فاریاب په ولایت کې او شپږ تنه هم د سرپل په ولایت کې مړه شوي دي. په دې هکله به نور جزئیات د سیمې څخه خپل د خبریال ګل رحیم نیازمند صاحب څخه واخلو. نیازمند صاحب، که وروستي معلومات راکوي په دې هکله.
تیرو دو ورځو را په دې خوا په شمالي ولایتونو کې بارانونه اورېدلي چې له امله یې سیلابونه راغلي او دغه سیلابونو په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي او یو شمېر خلک په همدغه سیلابونو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 350 تنه په دغه سیلابونو کې وژل شوي دي او اتیا کسه ورک دي، خو دغه پیښې تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي معلوم، ځکه چې ممکن دغه ارقام د تلفاتو زیات شي. خو د خلکو دپاره د مرستو رسولو په خاطر باندې د ملي اردو او دولتي قواوې راغلي دي چې خلک د سیلابونو د ساحفونه وباسي او امن ځایونو ته ورسوي. او چارواکو هم یو اضطراري غونډه نیولې چې د دوی دپاره د کومکونو په ویش باندې او په د مرضونو د مخنیوي د نورو مرستو په خاطر باندې
ډېره زیاته مننه ګل رحیم نیازمن صاحب. ګل رحیم نیازمن و د سیمې نه زموږ خبریال چې د سیلابونو پاکله وروستي انکشافات راته بیان کړل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سبا د شنبې په ورځ به د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړي او د کمیسون ویان نور محمد نور امریکا جغ ته وویل چې شایي ابتدایي پایلې قسمي اعلان شوي نتایج بدل کړي، خو ډېر او د پام وړ تغیر به پکې رانسي. ښاغلی نور وایي کمیسون ټولې پاکې او ناپاکې رایې شمېرلې او پروسس کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د علماو د سراسري شورا لرئیس او غړو سره وکتل. په دغه کتنه کې چې نن په ارک وسوه، د علماو سراسري شورا په خپل اعلامیه کې د هیواد له راتلونکي زعیم څخه وغوښتل چې له هر څه وړاندې په هیواد کې د سراسري سولې، امنیت او د ملي یووالي ټینګښت، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته په خپلو کارونو کې لومړیتوب ورکړي. د هیواد د علماو سراسري شورا د 1993 لمریز کال دورې د 14 نیټې انتخابات د افغانستان د معاصر تاریخ یو ستره لاسته راوړنه وبلله چې د لومړي ځل لپاره به سیاسي واک له یو منتخب جمهور رئیس څخه بل منتخب جمهور رئیس ته وسپارل سي.
په کابل کې پلسکونو تنه کورنۍ راغونډې شوې وي او د اپریل 28 او 29 نیټه د افغانستان د تاریخ تاریخي ورځې وبللې. دغه کورنۍ د افغانستان په کورنۍ جګړې کې چې د مجاهدینو د بریالیتوب وروسته پیل سو خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړل. راغونډ شوې کورنۍ نن د جمعې په ورځ په افغانستان کې د انتقالي عدالت غوښتنه وکړه او د راتلونکي افغان ولسمشر څخه یې وغوښتل چې دغه مسلې ته دې پاملرنه وکړي. مجاهدین په کال 1990 کې د اپریل په 28 نیټې باندې قدرت ته ورسېدل او دغه ورځ یې د بریالیتوب د ورځې په نامه یادیږي، خو وروسته په خپل منځو کې سره وموښتل او کورنۍ جګړه پیل سوه چې زیات شمېر بېګناه خلک په بېلابېلو برخو کې پکښې ووژل شول.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې شمالي کوریا ته به جدي جواب ورکړي که چیرې دغه هیواد خپل څلورمه اټومي ازموینه وکړي. د ځینو چارواکو او کارپوهانو په اند دغه هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې دغه ازموینه ترسره کړي. ښاغلي اوباما د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا د ولسمشر پارک یون هی سره په یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې شمالي کوریا به د بلې اټومي ازموینې څخه بالکل هیڅ شی ترلاسه نه کړي پرته له دې چې د نړیوالې ټولنې څخه نور هم پسې لیرې سي. د جنوبي کوریا حکومت خبرداری ورکړی دی چې شمالي کوریا خپل په اټومي مرکز کې د بلې ازموینې دپاره امادګي نیسي. د امریکا یو تحقیقاتي مرکز هم ورته نتیجې ته رسېدلی دي. د امریکا د جانس هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو مطالعاتو په پوهنځي کې د امریکا او کوریا ګډ تحقیقاتي مرکز وایي چې د سټلایټ لخوا اخیستل سوي تصویرونه ښیي چې د پونګیری په اټومي مرکز کې فعالیت روان دی چې امکان لري د اټومي ازموینې دپاره فعالیت وي. دغه تحقیقاتي مرکز وایي چې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د سوق او ادارې ځینې وسایط په یاد سوي اټومي مرکز کې لیدل سوي دي چې د اټومي ازموینې دپاره استعمالیږي. د 2013 کال د فبروري په میاشت کې هم کله چې شمالي کوریا اټومي ازموینه وکړه ورته وسایل لیدل سوي وه، خو دغه تحقیقاتي مرکز خبرداری ورکړی دی چې دا لا نه معلومه چې د پیونګ یانګ به چې اوس یې غیر قابل د پیشبینۍ مشر لري د پخوا په شان تجارت تکرار کړي.
د سوریه پر حکومت باندې تور لګول سوی دی چې د حلب ښار ته نږدې پر یو مارکیټ باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 20 کسې وژلي دي او څو کسه نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې میژ د سوریه د بشري حقوقو د نظارت سازمان وایي چې د حکومت جیټ الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تارو په ښارګوټي کې چې د حلب په ښار کې موقعیت لري برید کړی دی. دا د سوریه د حکومت لخوا د هوایي بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې د اخیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې رامنځته کیږي. حکومت د بمباریو لړۍ د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې پیل کړې ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ښایي اوس یو وخت راغلی وي چې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې وقفه واخیستل سي او اسرائیل او فلسطین ته موقع ورکړل سي چې پر خپلو موجودو لارو چارو باندې غور وکړي. ښاغلي اوباما نن په جنوبي کوریا کې د سفر پر مهال وویل چې اوس هم د دواړو خواوو په ګټه ده چې سوله وکړي، خو دواړو خواوو هغه د ضرورت وړ سیاسي اراده نه ده ښودلې چې په لړ کې ځینې مشکلې پریکړې وسي. ښاغلي اوباما دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو امنیتي کابینې اعلان وکړ چې د فلسطینیانو سره یې ځکه د سولې خبرې ودرولې چې فلسطین د حماس او فتح د ډلو سره روغه جوړه وکړه چې مشترک حکومت جوړ کړي. ښاغلي اوباما وویل چې د فلسطین لخوا دغه پریکړه چې یاده سوې دواړې ډلې د ځان سره یو ځای کړي د سولې د خبرو سره مرسته نه کوي، خو ولسمشر اوباما وویل چې حکومت به یې د جان کیری د هلو ځولو څخه چې د سولې دپاره یې کوي پر شا نسي، سره له دې چې په دې وروستیو کې ځینې پرشادګونه د داخلو خواوو له لورې وسول.
د اوکراین لومړی وزیر ارسینی یتسینوک پر روسیه باندې تور لګوي چې غواړي اوکراین په سیاسي او نظامی ډول اشغال کړي، په داسې حال کې چې اوکراین او روسیه دواړو خپل ترمنځ په سرحدي سیمو کې قواوې ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی یتسینوک وویل چې د روسیې اعمال کیدای سي په اروپا کې د یوې پراخې شخړې سبب سي. هغه خپلې کابینې ته وویل چې مسکو غواړي درېیمه نړیواله جګړه پیل کړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین په ختیځ کې د روسیې مخ پر زیاتېدو مداخلې باندې انتقاد وکړي، چیرې چې د روسیې طرفدار بلتون غوښتونکو حکومتي ودانۍ تسخیر کړي دي. ښاغلي اوباما چې په سیول کې خبرې کولې وویل چې هغه به نن د جمعې په ورځ ناوخته د اروپایي اتحاد د مهمو مشرانو سره وګوري چې پر دې باندې خبرې وکړي چې که روسیې نور هم وضعیت وخیم کړي نو کم ډول بندیزونه به پر وضع سي.
او نن په نړۍ کې د ملاریا د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د نړۍ 3.3 میلیارد خلک د ملاریا د ناروغۍ په خطر کې دي. هغه خلک چې په غریبو او موسمي سیمو کې اوسیږي د دې خطر سره زیات مواجه دي. دغه مرض د ملاریا په د غوماشې د پرازیت له کبله رامنځته کیږي او هر کال په نړۍ کې په سلګونو زره خلک وژني. په 2012 کال کې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له کبله 625 زره خلک ووژل سول چې اکثره یې په افریقا کې ماشومان و. د دې ناروغۍ علایم تبه، سردردی او استفراق دي. په دې باره کې به بشپړ رپورټ زموږ په بله خپرونه کې واوري. قدر من اوریدونکو، تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. خو زموږ په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو تر څنګ اوس پام کړی دې مرکې ته. لکه څنګه چې درنو اوریدونکو تاسې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولې پاکې او ناپاکې رایې شمیرل سوي، پروسس سوي او سبا شنبه به د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي. د کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا ژغ ته وویل چې شایي ابتدایي پایلې قسمي اعلان سوي نتایج بدل کړي، خو ډېر او د پام وړ تغیر به پکې رانسي. شغل نور زموږ همکار جعفر خان ته سبا د شنبې په ورځ د اعلان دونکو لومړنیو نتایجو په اړه نور معلومات هم ورکړل.
اوس وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا هغه سټیج ته رسیدلی چې موږ سبا ته رسما ابتدایي پایلې اعلان کړو. په مجموع کې ټول سیستم هغه محلات و مراکز چې د سره یا شمیرنه پکې شوې وه او یا هم تفتیشي ول، د هغې پایلې هم زموږ د جمهوري مرکز ته راغلي دي. هلته پروسس شوي دي، اکثره کارونه پای ته رسېږي. نو سبا به رسما موږ وکولی شو چې ابتدایي پایلې اعلان کړو او همداشان د محلاتو هغه پی ډي اف فورمې هم د خپل ویب سایټ لارې ډسپلی کوو تر څو خلک مطمئن شي چې هر کاتبر ته د ټاکنو خپلواک کمیشن رسول.
وړاندې تاسو ویلي و تاسو کمیسیون چې شاوخوا 1 میلیونه خلکو ګډون کړی و، یعنی اوس ټول رای شمیرل شوي دي، هغه رای پایلې چې تاسو د رسېدلي دي ټول نتایج تاسو پروسس کړي دي؟
کاملا سبا رسمن ټول فیګرز یا ارقام د خبري غونډې لارې د میډیا سره شریکې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیونه کسانو چې شرکت کړی ده او همداشان کانال په مجموع کې د افغانستان بلاخره د هر ولایت باندې د کاندیدانو رایې، د دې تر څنګ کوم کاندید څومره رایې وړي دي، د کاندید د نوم په اساس باندې، البته د الفبا په د تورې په اساس باندې، او د دې تر څنګ هغه کاندید چې ډېر رایې وړي دي په کوم ولایت کې. دا یو مکمل راپور دی چې تقریبا په سلګونو یا په زرګونو ورقې کېږي. د دې هغه سمري یا خلاصه به زمونږ د ویب سایټ له لارې کله چې خبري غونډه پای ته ورسېده دا به خلکو ته ډسپلی شي یا به زمونږ په ویب سایټ باندې راکړي تر څو ټول خلک د کاندیدانو په شمول باندې د دې پروسې څخه مطمئن شي.
تاسو ویل چې په هغه محلونو یا مرکزونو کې چې باید رای بیا شمیرل شوی وي او څیړل شوی وي هغه پیلې هم تاسو در رسیدلی دي، دا ویل شي څومره اغیز کولی شي د پاین شنبې د ورځې پر قسمي نتایجو؟ وګورئ، کله چې موږ قسمي
پایلې په دوه دورو کې لاندې کړې دي، دا د محلات په پښه باندې دي. نو زه ویل شم چې تابان په دې کې یو شمیر بدلونه راتلی شي، ولې بدلون به ډېر زیات نه وي، ځکه د دې لپاره مشخص هغه میکانیزم شتون لري د هغې په اساس باندې موږ ګام اوچت کړی ده او ګام اوچتوو. په مجموع کې په ټول افغانستان کې موږ شاوخوا 1900 محلات تفتیش کړي دي او همداشان 1900 محلات مو د سره شمیرلي دي. د دې هغه ریزلټونه یا د پایلو ورقې زموږ په سیستم کې عملا نن پروسس شوي دي، پای ته رسېدلي دي. نو د دې انتظار به شي چې سبا په خیر سره د خلکو سره شریک وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو څخه وغوښتله چې د خلکو رایو ته درناوی وکړي او پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي. دوی په ځانګړي ډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو په ټینګه غوښتنه کړې چې د ټاکنو په نتایجو کې هیڅ ډول فشار ته غاړه کښېنږدي او د شفافو نتایجو اعلان ته ژمن واوسي. په دې باره کې تاسې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه د زیات شمیر رایو د باطلېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې له ځینو خلکو سره یې د ټاکنو پر نتایجو د منفي اغېز اندېښنې راولاړې کړې دي. په همدې حال کې د خوست یو شمیر قومي مشران او ځوانانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي. رسول محمد تڼۍ یو تن قومي مشر دی. هغه د شکایاتو د اورېدلو کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې پاکې او ناپاکې رایې سره بېلې کړي او دغه راز باطلې شوې رایې د نظیرونو پر وړاندې له سره وڅېړي. هغه ښځې هم وهڅوله چې د حمل میاشتې د شپاړسمې نېټې د ټاکنو په څېر د جمهوري ریاست د دویم پړاو په احتمالي انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ یو ځل بیا پراخ ګډون وکړي.
او هغه رای چې بدلوي هغه د تفتیب کې نه راشي چې د یو چا اصلي رایه د هغې سره د دې پناه هغه هم بدله کړي یا یې کرانتین کې یا بله لوبه پرې وکړي. موږ وایو چا چې درغلي کړې ده هغه په دقیق ډول لمانځه بدلی کړه، مګر چا چې درغلي نه ده کړې هغې رایې ته احترام وکړه.
یو بل تن قومي مشر سخی جان سرحدی خلک دې ته وهڅول چې که د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته لاړل نو د هغه کاندید ملاتړ ونه کړي چې د افغانستان د پرمختګ هیله ترې نشي کېدی. هغه وویل چې که د هیواد د اکثریت خلکو مخالف کاندید واک ته ورسیږي نو په دغه هیواد کې به یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لپاره زمینه برابره شي. خو هغه مستقیما د کوم کاندید نوم یاد نه کړ.
چې نور په دې وطن کې دا بدبختي، دا جنگ سلاری، دا فساد، دا کچکبری، دا مافیا، دا کورلی او مارلی، غلیمان ظلیمان بدبختا دیدی افغانستان دی ولسونو نه نورا لو سو پنجی وخی کی افغانستان ولسونا خپل اراده تا خپل حق تا پریگ دی چه خپل آینده پو خپلا خپل ولس مشر پزاری آوچا کی دی تیرای آوئرکلا.
د سیاسي چارو کارپوه نصیر احمد روخان یادې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې د مرګ له جدي تهدیدونو سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه واخیستله. نصیر احمد روخان په دې باور دی چې که پر دې سربیره بیا هم د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د شفاف رایې پر بنسټ نتایج اعلان نه کړي نو دا د ټول هیواد د خلکو پر سرنوشت لوبې کول دي. هغه زیاته کړه چې د حمل د شپاړسمې نېټې انتخاباتو د نړۍ پر وړاندې د افغانستان تصویر بدل کړ او دا یې وښودله چې افغانان نور له جنگ ستړي شوي او د سولې غوښتون کې دي.
په غرب کې اکثریت ملتونه په دې عقیده دي چې افغانستان نور د دې لپاره مناسب نه دی چې د دوی پیسې هلته مصرف شي، د دوی عسکر ووژل شي او دوی دلته مالي او انساني تلفات ولري. ولې همدغه ولسونه د حمل په شپاړسمه د نړیوالې ټولنې هغه تصویر بدل کړ چې له دې وړاندې د نړیوالې ټولنې سره موجود وو. نن ورځ په غرب کې یو ستر امیدواری د دغه خاورې په اړه شته. نن ورځ په غرب کې مسؤول چارواکي او رهبران خپلو ولسونو ته هم وایي چې افغانستان چې هلته په کلو او بنډو کې هیڅ خارجي عسکر حضور نه درلود ولې خلکو په ډېره مېړانه د انتخاباتو صندوقونو ته ولاړل او رایې ورکړې. دوهمه اساسي مسله په دې کې دا وه چې موږ دوستانو په سیاسي نظام کې ځانونه ورګډ کړل. هغه څه چې د افغانستان آینده ورسره تړلي.
همدارنګه د خوست دغې غونډې ګډونوالو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو وغوښتل چې د ټاکنو په نتایجو کې هیڅ ډول فشار ته غاړه کښېنږدي او د شفافو نتایجو اعلان ته ژمن اوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ ته خبرونه بل رپورټ. د منځنۍ ختیځ د سولې پروسه د ړنګېدو د خطر سره مخ سوي. دا کار وروسته له هغه سوي چې د فلسطین د دوو مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وسوه او اسرایل ورباندې سخت غبرګون ښودلی دی. د امریکا ژغ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس څخه رپورټ رالېږلی دی او دا رپورټ به خلیل خان تاسو ته واوروي.
د اسرائیل امنیتي کابینه پریکړه وکړه چې د فلسطین د حکومت سره د سولې خبري وزندوي. اسرائیل دا پریکړه ورسره لاغه وکړه چې د فلسطین حکومت دا ومنله چې د خپل سیالي اسلامي وسلوالي ډلې حماس سره به ګډ حکومت جوړوي. د فلسطین ولسمشر او د فتح د ډلې مشر محمود عباس په لویدي زغاړه حکومت کوي او حماس بیا د غزې په تړانګي حکومت لري. اسرائیل د شاغلی محمود عباس سره د تیرو نو میاشتو راهیسې د سولې خبرې کولې، خو حماس بیا د وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي چې د فلسطین ټولې سیمې آزادې کړي او وایي خبرې اترې د وخت ضایع کول دي. د امریکا په منځګړیتوب خبرې اوس د ځنډ سره مخ سوي دي. دواړو فلسطیني ډلو پریکړه کړې چې د وو کالو مخالفت ختم کړي. دې کار اسرائیل او د امریکا متحده ایالات په غوسه کړي دي، ځکه چې دغه دواړه هیوادونه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرائیل د حکومت ویاند مارک ریګی وویل
حماس does not change its very hardline positions. Hamas is stuck in a very extremist terrorist mode.
د حماس ډلې خپلې سخت دریځ لارې نه دی بدل کړې. د حماس ډله وسم په سخت او تروریستي دریځ کلکه ولاړه ده، او که په نتیجه کې د حماس ډله د فلسطین د حکومت برخه سي، نو موږ د هغو خلکو سره خبرې نه کوو چې وای اسرائیل دولت باید تباه کړل سي. د فتح د ډلې چارواکي وای بیا پخلاینه د فلسطین کورنۍ مسله ده او دا د خلکو اراده څرګندوي. د فلسطین د کابینې وزیر حشام عبدالرزاق وای اتحادی حکومت په حقیقت کې د سولې پروسه په شتوګه پر مخ وړلی سي. هغه وویل
زه هم په نیوت چې لمن شلا هزوت چې یې متأمت لا په نیوت چې ابو مازن زه هدرخ چې ابو مازن زه صریح لعودد.
عبدالرزاق د اسرائیل رادیو ته وویل د حماس ډله به د ولسمشر محمود عباس د حکومت پالیسي منی او داغه د حکومت د سولې خبرې د دوو دولتونو د جوړېدو پر بنسټ دي. خو د اسرائیلو کابینې ویلي دي چې حماس د لس زرو څخه زیاتې توغندۍ پر اسرائیلو توغولې دي، او ځکه نو هغه د سولې د خبرو ملګری نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو باید ووایو چې د نن شپې د خبرو اترو گفت شنوت په خبرونه کې د چاغوالي په علایمو او مخنیوي باندې خبرې کوو، او آیا د وزن زیاتوالی د ناروغۍ سبب کیدای سي؟ څه باید وکړو چې وزن مو زیات نسي او د چاغوالي اصلي علت په څه کې دی؟ په دې باره کې تاسې هم کولی سئ چې زموږ د میلمه څخه پوښتنې وکړئ، او د سټوډیو نمبر دی 202-619-1014، او د خبرونې قربانه دی زه شافیه سردار او قدیر مشرف. خوس پا مکری ده دیه ساعت لندو او مهم خبرونو ده.
ده افغانستان په شمال کې د دوو ورځو پر لپسې بارانونو له کبله سیلاب راغلی دی، او د اتیا کسه څخه زیات پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې هلیکوپټرې په ورکو شویو کسانو پسې ګرځي. سیمه ییزو چارواکو د اف پی خبري اژانس ته ویلي دي چې 23 کسه د جوزجان په ولایت کې مړه شوي دي، 23 د فاریاب په ولایت کې، او 16 تنه هم د سرپل په ولایت کې مړه شوي دي. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سبا د شنبه په ورځ به د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د کمیسیون وایي نور محمد نور امریکا ډاکټ ویل چې شایي ابتدایي پایلې قسمي اعلان شوي نتایج بدل کړي، خو ډیر او د پام وړ تغییر به پکې را نسی. د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د علماو د سراسري شورا رئیس او غړو سره نن بار کې وکتل. په کابل کې په لسګونو تنه کورنۍ راغونډې شوي، او د اپریل 28 نیټې د افغانستان د تاریخي ورځې وبللې. دا کورنۍ د افغانستان په کورنۍ جګړې کې چې د مجاهدینو د بریالیتوب وروسته پیل شوه، خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي شمالي کوریا ته به جدي ځواب ورکړل سي که چیرې دغه هیواد خپل څلورمه اټومي ازموینه وکړي. د ځینو چارواکو او کارپوهانو په اند دغه هیواد به په راتلونکو څو ورځو کې دغه اټومي ازموینه ترسره کړي. د سوریه پر حکومت باندې تور لګول سوی دي چې د حلب ښار ته نږدې پر یو مارکیټ باندې هوایي برید کړی دي. لږ تر لږه وویش کسه یې پکې وژلي دي، او څو کسه نورې ټپیان کړي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقوقو د نظارت سازمان وایي چې د حکومت جټ الوتکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تاریخ په ښارګوډي کې چې د حلب په ښار کې موقعیت لري برید کړی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ښایي اوس یې وخت راغلی وي چې د منځني ختیځ د سولې په پروسې کې وقفه واخیستل سي، او اسرائیل او فلسطین ته موقع ورکړل سي چې پر خپلو موجودو لارو چارو باندې غور وکړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر منسي چې د خبرو اترو خبرونه چې د چاغوالي او یا د وزن د زیاتوالي په باره کې ده د خبرونه تاسو مه هیروئ. خو اوس د دې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.